سلامونه وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته راغلاسم. خو په پایله کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماماتي ساتساني له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شر یو دېرش کیلومتره سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پاڼې کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دا سړک د جوړېدو چارې په شپاړس میاشت کې به بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلي او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خاور ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی څلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلي شیعهګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خاور ته وسپارل شو. دغه د خاور ته سپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلي او پنځم امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلي او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د څلور آغا خان شاهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریف تی بڼه د زنګړی ځای ته ولیک د شچيري چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر ده. د اسوهان پولیسو د غمرسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابر کړی به. د اغا خان مړی د نیل پنوم غونډي کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو لپاره د ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړ شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په ویشتمه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسه لپاره ولیدي. د مصر د بارنوي چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کیدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبرې اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د ناستې قربتوب پر غړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوه دي. د لیبیا چارواکو د دقیقات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لاري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لمړنی ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفرا خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او زه ته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریت روسه په کوفرا کې د اقل د دې شمړو یو بل ډلې خبر هم موندل دي. نو موري زه ته کړی چې ژوندې پاتې شوې کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یو کسان ښخ شوې دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیرول عابرین موسسه چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دقیقات پر پلازمینې ټرابلس ویل ته 350 کیلومتری کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرو دوو لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا وداونې ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسونکو له لوري د معمار القذافي د راپرځولو زړول وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د غیبات فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هوت میاشي له 14 تر 19 نیټه په برازیل کې تر سره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. افغانستان کې په خورځو کې د ماشومان وخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دجدل د غواخونو پاړه ځنګړي غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او نورستان کې خلک د معیاري روغتي مرکزونو د جوړېدو خوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، زمونږ د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې یوه میاشت کې په خورځواکۍ 213 اخته ماشومان راغلي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شدي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله ګرځېدلی دي. نور حال د فیروزی عزیز راپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خورځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خورځواکۍ اخته او په اسانه روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خورځواکۍ اخته سبیتی
خوازه کله دی د تاریخ پخته خدا خپل مشمن په کور کې شته دی یو دی کلن دی او بل دوه کلن دی
اوس نه روچا خبره چې دواری خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبري خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زید غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی یو شي ته دارو نه خواړه مشمن د چا خبره کیږي به تمر کیږي چې دارو د میکروبونه هم دی دی تستونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي.
خدا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سیبی د دواره وخت مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خو غریب شته چې سره پیسي چې سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خورځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خورځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خورځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په نهمه هم په خپل ایکس پانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تويستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې ل 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ل دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندي سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري لسمه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرم له اکرم په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري لسمه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په یو درشمه خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځني آسیا او په منځني ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رافنشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
افغانستان د بیلابیلو سیمو شمیر سودونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغاني پر وړاندې لوړ شي، د لمړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. حال دا بدی سپوږمۍ پرپور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار که اون که دی وایی دی خوراکی تو که دی بیو دل وڑی دو لامه لاندخ مندی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغه سي دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نشي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډاله نشي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لوري زینو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شاهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبه په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسیدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي جدي شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي آله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارۍ غزې ته داخلي شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلې سوې دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانیدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیا مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د اوپیډي یا د معایناتو، عملیاتو، لابراتوار، د ستوني، غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د بې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډی یا د معایناتو، عملیاتو، لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات جدیدل د داخل کې حل شي دا ډیره خوي.
خاغله زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندوکا پر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولې.
نو دلته لارم خراب دي او بل خاریاتو څخه د غسیمه لري ده. کاجل مریض شي هغه بیا لوی خارونو ته نه رسیږي، لار کې ضایع کیږي. موږ خپل ډیر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو د صحت برخې کمی ستونزې مشکلات چې دي دا داخل پام دی ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانۍ جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښي راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي، او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او له امله یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبیدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له خوانیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا منار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټولو افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. د غرض د افغانستان خکلاوي کته چې لدی وړاندې متوجه شوی اسي موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان روخام ډبر استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمونږ موخه هم دار چې د افغانستان تاریخ، کلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19مه پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړي دي.